دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پراګ کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو په لومړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې تاسو هرکلی کوم. له سلام پښتونخوا څخه د مشال رادیو د نننی نه ساته خبرونه پیل کوو. لومړی خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوي ده چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ به تاسو سندري هم پکې واوري، خو په لومړي سر کې ورزو مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
سحر مو په خیر او اول د مشال د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې نن په کابل کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ افغان سرتیري زخمیان شوي دي. د پاکستان ولسمشر آصف زرداری به نن د ایران په دور ودانه سرکاري دوره دغه هیواد ته ځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي. دی د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. او ستمشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د درېمې حوزې په خوښه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. صدیقی په دې برید کې لږ تر لږه د شپږو افغان سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی دی، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. صدیقی وویل چې دا پیښه نن سهار د مقامي وخت مطابق سهار 8 بجې رامنځته شوې ده. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر خپله غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې بیانیه کې راغلي دي چې نن به د پاکستان ولسمشر آصف زرداری د ایران په دور ودانه سرکاري دوره زی. په دغه دوره کې به د سره لوړپوړي چارواکي هم شامل وي. په دغه بیانیه کې راغلي دي چې دا د هغې لړۍ یو برخه ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس د پایپ لاین په لړ کې رامنځته شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپله جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. د ولسمشر اوباما لخوا دا بیان د نهې په ورځ لږه شیبه پس له هغې راغلی چې د 12 ورځو د ځنډ نه پس دغه هیواد د سینټ د ښاغلي هیګل د وزیر دفاع په توګه پخلی وکړ. د ښاغلي هیګل په حق کې 85 او مخالفت یو سلوی خرای وکارول شوی. د چک هیګل د وزیر دفاع په توګه د سینټ نه توثیق ځکه 12 ورځې ځنډ سره مخ شو چې د ریپبلیکن ګوند غړو د هیګل د اسرایلو په اړه د ملاتړ او د ایران سره د سمجوتې په اړه پوښتنې راولاړې کړې وي. هیګل د نیبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند پخوانی سینټر او د ویتنام جګړې سرتیری پاتې شوی دی. اوباما په خپله بیانیه کې زیاته کړه چې هیګل هغه وزیر دفاع دی چې امریکایي قوم او پوځ ورته ضرورت لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې پوځي ائتلاف منلی دي چې د یوې غلطۍ له وجې دوی هغه ناسمه دعوه کړې وه چې ګوند تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا بریدونو کې کمی راغلی و. هغه راپور چې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو په ویب پاڼه خپور کړل شوی و پکې دا دعوه شوې وه چې په 2012 کال کې به ناټو ځواکونو د دښمن لخوا پلان شوو بریدونو کې 9% کمی راغلی وه. دغه شمیره بیا وروستو د ویب پاڼې نه لرې کړل شوې وه. د اتحادي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی اوس د کره شمیرې یو راپور برابروي چې پکې راغلي چې په اتحادي ځواکونو د یاغیانو لخوا د بریدونو کومه شمیره په 2011 کال کې وه همهغه په 2012 کال کې هم وه. غربي چارواکو د تشدد دغه کمی په دې معنا اخیستو چې ګوندې په افغانستان کې د ایساف مشن د بریا موندلې ده. د افغانستان نه زیاتره بهرني ځواکونه د 2016 کال تر پایه پورې د وتلو پلان لري. پرون د نهې په ورځ شاوخوا 500 کسانو د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي ځانګړي ځواکونه یې په سیمه کې په تشدد او وجنو تورن کړل. مظاهره کوونکو مرګ بر امریکا نارې وهلې او د امریکایي ځانګړو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ که چېرې غوښتنه یې ونه منله له طالبانو سره به یو ځای شي. د ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د تېرې تور پر ورځ ویلي وو چې په وردګ ولایت کې ټول ډېره امریکایي ځانګړي ځواکونه باید په ونو کې ووزي او تور یې ولاګوه. کوم افغانان چې له ځانګړو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بېګناه خلک یې ځپلي او وچلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نهې په ورځ په برلین کې د جرمني له وایس چانسلر انجلا مرکل او نورو لوړپوړو مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې د ایران په ایټمي پروګرام د شام په روانې شخړې متمرکزې وي. کیری وویل د نړیوالې ټولنې په وړاندیزونو کې ایران هڅول شوی چې د خپلو ایټمي څېړنو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره دې پاخه ګامونه پورته کړي.
What I will do in the middle of these talks today
de wai kum she che za kawale sham haga da de che ba germany ki da nanano khabaro pa jiryan ki zakhpal hila sarganda kram fikr kawam che da mungila ba khabari par makhbuzi aw iran ba pa khpal dastun di da hal para da diplomacy lara intikhab
kram.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ورستو د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم وکتل. دا په داسې حال کې ده چې د واشنگټن او ماسکو ترمنځ تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. کرملن د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې په شام باندې د نورو بندیزونو لګولو مخه نیولې. امریکایان ژمنه کړي چې روسي ماشومان به د فرزندۍ لپاره نه وړي او واشنگټن د روس د بشري حقونو سابقه غندلې ده. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
زموږ ژغ له مشال رادیو څخوري او د مشال رادیو لمړی سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دی. په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. نن سهار په کابل کې یو برید افغان سرتیرو ته ژوبله اړولې ده. بلخوا د امریکا سینټ چک هیګل د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه منلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې په درو لوی هسپتالونو کې د زړه د ناروغانو لپاره د مفت ټیسټونو اعلان کړی دی. د صحت صوبایي وزیر وایي
او دا فیصله وکړه چې د صوبی عوام لپاره د جغرافي او ور پسې چې انجیوپلاستي هغه ته ضرورت نو اب افریقیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبی او قبایلی سیمو د درویشت زر سکولونو په ماشومانو کې مفت کتابونه ویشل دي. د تعلیم صوبایي وزیر وای
دا موږ تعلیم چې د شعور چې دا موږ هم کو په ثابت کړه کر روان وخت بیا هم دا عوامو اعتماد په موږ یې دا زموږ وعده ده ان شاء الله چې دینه به سیوا ثابتو ان شاء الله.
په جلال آباد کې د ترګری زد کانفرنس کې ګډونوالو د ځانمرګو بریدونو او په شونځیو او لوی لارو کې بمونه ایښودل وغندل.
مسلمانانو مکتبونه ورانېږي، د مسلمانانو جماعتونه، د مسلمانانو پلونه، د مسلمانانو لارې ورانېږي. دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دی.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسه. از موږ غل مشال رادیو خاوري چې خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، نن سهار په کابل کې یو بریټ سوی چې په ترڅ کې د شپږ افغان سرتیر جوبل سوی دي. په دې اړه له کابل دا وخت موږ خبريال زبیر جمن د ټلیفون پر لیک را سره دي. زبیر جمن، دغه بریټ حال کرا کی چې دا بریټ د کابل په کومه سیمه کې رامنځته سو او څه تلفات یې اړولې؟
بلې سلام تاسو ته درنو اوریدونکو ته. د ځانوژن کې حمله د کابل ښار د کاتچر په سیمه کې نن سهار رامنځته شوه. البته دغلته نه پوځي کومه ډشته او نه مهم دولتي تاسیسات دي. د حمله د ملي روپیو موټر شوی ده. د کورنیو چارو د وزارت وان صدیق سیسی وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه سرتیري ټپیان شوي دي. هغه چې شاوخوا نیم ساعت مخکې موږ سره تماس درلودلی و هغه ویلي چې له دې نه اضافات ملکي تلفات او یا هم نور تلفات دا پیښه نه لري. البته د یادولو وړ ده چې تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه نه ده اخیستی، خو معمولا داسې بریدونه د وسله والو طالبانو لخوا په کابل او ځینو نورو ښارونو کې ترسره کیږي. او څو ورځې مخکې په کابل ښار کې یو بله ځانوژونکې حمله، البته د حملې هڅه وشوه چې امنیتي ځواکونه ویلي چې هغه شنډه کړله، د شیرپور په سیمه کې چې دا یو ډېره مهمه منطقه ده، په دې کې یو ځانوژونکي حمله کوونکي غوښتل چې خپل موټر د چاودېدونکو نه بار و هغه د ملي امنیتي د استخباراتو یو مرکز ته دننه کې، خو مخکې له چې هغه خپل هدف ته ورسیږي امنیتي ځواکونه ویل چې هغه لمنځه یوړ. څو ورځې مخکې په کابل نه سربېره په لوګر او جلال آباد کې هم ځانوژونکي حملې وشولې چې یو شمېر ملکي او نظامی کسانو ته تلفات واړول او دغه حملو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی و.
ډېره مننه زبیر ژمن د معلوماتو راکولو څخه، ښه ورځ درته غواړو.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري له کابل زو د اسلام آباد پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دا زموږ سره د ټلیفون پر لیکلي. سراج زهیر سارم په خیر.
ډیره مننه احمد شاه، تاسو هم مرکلې وایي.
سراج زهیر، د اسرا پورن دي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن د ایران په دوه ورځنی دوره روانيږي. د دې دورې تفصيلات کرا کی چې په دې دوره کې به نوموړی پر کوم چارو باندې د ایرانی ولسمشر او نورو چارواکو سره خبرې اترې کوي. آیا د ولسمشر د دفتر لخوا په دې اړه څه بیانیه جاری شوې ده کنه؟
جی احمد شاه، د پاکستان د ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې کوم چې فرحت الله بابر هم موږ ته لیږلی ده، د هغې تر مخه د پاکستان صدر آصف علي زرداری نن د ایران په دوه ورځنۍ سرکاري دوره روان دی. او صدر زرداری به په تهران کې د ایران د صدر محمود احمدی نژاد سره او دغه رنګ د نورو اعلی چارواکو سره لیدنه کوي. په دې ملاقات کې به خو په ډیرو خبرو په ډیرو مهمو منصوبو په نورو سیمهیزو چارو باندې خبرې اترې کیږي. خو د دې تر څنګه چې کومه مهمه خبره ده په دغه خبر پانه کې ویلې شوې ده چې ایران او پاکستان ترمنځ چې کوم د 100 او 100 کیلومتره ګیس پایپ لاین دی په هغه منصوبه باندې به خبرې اترې کولې شي، ځکه چې دوی وایي چې دا د پاکستان لپاره ډېره مهمه ده. نو په دغه هم د دې دورې مین مقصد کوم چې غټه خبره ده هغه هم دا ده چې په دغه منصوبه چې کومې ده دغه د پیشرفت لپاره دغه د وړاندیز لپاره په یوه باندې خبرې اترې وشي چې دا زر تر زره د سرت اورسولې شي. جی
ډیر مننه سراج زهیر، زمر سره د تازه معلومات شریکولو شو راځر ته پاړو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخاوري او د مشال رادیو لمړي سارنې خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي. د امریکا سېنات چک هګل د دې هیواد د دفاع د وزیر په هیڅ پاکسره تیر سره ومني. تم سرګندېږي چې چک هګل به نن د خپل دندې سوګند پورته کړي او د امریکا د دفاع د پخواني وزیر لیوین پنټا ځای به ونیسي. په دې اړه دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځو. د امریکا سېنات چک هګل د دې هیواد د دفاع د وزیر په هیڅ په اکثریتي رای سره ومني. د نه پورز په سېنات کې 55 رای د هګل په حق کې او 41 په مخالفت کې وکړول سوې. د سېنات لاړخه د چک هګل تر توثیق وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې ویل دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانسي، نو موري د امریکا د دفاع لنوي وزیر چک هګل څخه ډیر توقعات لري. تم سرګندېږي چې چک هګل به نن د خپل دندې سوګند پورته کړي او د امریکا د دفاع د پخواني وزیر لیوین پنټا ځای به ونیسي. د چک هګل د دفاع د وزیر په توګه له سېنات څخه توثیق هغه وخت د 12 ورځو لزان سره مخامخ شو کله چې د ریپبلیکن ګوند غړو د ایران او اسرائیل په اړه د هغه د نظر او د نوموړي پر اهلیت پښتنې راولاړې کړې. هګل د امریکا او اسرائیل لخوا پر ایران پر وسلوال برید سختي نیوکې کړې وې. شپږشپېته کلن هګل د امریکا د نیبراسکا ایالت د ریپبلیکن ګوند پخوانی سېنیټر او د ویتنام جګړې سرتیری پاتې سوی دی. اوباما په خپل بیانیه کې زیاته کړې چې هیګل هغه د دفاع وزیر دی چې امریکایي قوم او پوز ورته اړتیا لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت د دې صوبې په درو لوی هسپتالونو کې د زړه د ناروغانو لپاره د انجیوګرافي او انجیوپلاستي د ټیسټونو د مفت ترسره کولو اعلان کړی دی. د پښتونخوا د روغتیا وزیر ظاهر علي شاه پرون په لیډي ریډینګ هسپتال کې د دې ډول سهولتونو د ورکولو پرانیسته وکړه چې پاره نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په درې لوی هسپتالونو کې د زړه د مریضانو لپاره علاج ویړیا ګرځولې دي او اوس به د پېښور پلی ریډینګ، حیات آباد میډیکل کمپلیکس او د ایبټ آباد ایوب میډیکل کالج کې د انجیوګرافي او انجیوپلاستي ټیسټونه او سرجري مفت کول شي. دا پختونخوا د صحت وزیر ظاهر علي شاه د نهه پورز د پېښور پلی ریډینګ روغتون کې د زړه د مریضانو لپاره د ویړیا درملنې د پروګرام پرانستو کړه. د کوم لپاره چې صوبائی حکومت لس کروڑ روپو پنگا منظور کړی ده. دا پختونخوا د صحت وزیر په دیکلا مشال ریډیو ته وویل
چې دلته بچی چې جغرافي په کول نو هغه مخکې په 12000 روپے جمع کول، هغه نه پس دغه به علاج کېدو. نو غریب سړی سره هو 1200 روپے نه، نو 12000 خو ډیر لوی شاید. نو دې په لړکه موږ دا فیصله وکړه چې دې صوبے عوام د پاره د جغرافي او ورپسې چې انجیوپلاستي هغه ته ضرورت دی نو هغه فری کېږي.
انجیوگرافی هغه عمل ته ویل شي کله چې یو انسان ته د زړه تکلیف ورسی او د هغه درد معلومولو لپاره ټیسټ کوي، او بیا انجیوپلاستي د زړه بند رګونو کې د سپرینګ یا پرزې لګولو عمل ته وایي. د ریلیډینګ هسپتال ډاکټر هارون د انجیوگرافي او انجیوپلاستي په حق لا وایي.
انجیوگرافي کې مونږ دا ګورو چې آیا دې زړه کې سمرا والو نه باندې سمرا رګونه باندې کله چې تشخیص وشي، اگر دا تشخیص و نه کوي نو بیا زړه دوران راځي سړی باندې، هغه نه بچاولو لپاره بیا مونږ انجیو پلاسٹیکو کله چې کوم رګونه باندې نو هغه کې یو سپرینګ واچو، میټل سپرینګ. آ سپرینګ کله چې هغه رګ کې واچو کم زیاده چې رګ بند شوی نو آ سپرینګ هلته لاړ شي کلاو شي.
د ریډینګ هسپتال د زړونو یا کارډیالوجي وارډ مشر ډاکټر حفیظ الله په وینا مخکې په هسپتال کې د انجیوګرافي ټیسټ به په 2000 روپے او د انجیو پلاسټي عمل به کم 1,00,000 روپے کېدو، خو اوس په دغه ټیسټونه او علاج د هسپتال دننه ویړیا کیږي. د ده په وینا د هسپتال په کارډیالوجي وارډ کې روزانه پنځیش مریضانو ته دغه علاج قبول شي.
مونږ چې تقریبا یو ورځ کې 27-28 مریضان کوجی، 13 زیات مریضان جی دغه تقریبا 7-8 انجیو پلاسٹی جی، او انجیو پلاسٹی بازو کا په مریض راشي هغه وخت فیصله شي هغه وقت او شي جی باز کې مونږ تاریخ ورکو چې بیا راشي.
دا شان د ریډینګ هسپتال چیف ایگزیکټیو پروفیسر ډاکټر ارشد جمال مشال ریډیو ته وویل چې ریډینګ د صوبې د ټولو نه لوی هسپتال دی، چرته چې روزانه 15000 مریضان کتلې او 2000 مریضان داخل وي.
15000 خلق ڈیلی او پی ڈی او ایمرجنسی ترازی تو اغی فری قتل کی گی چھے فرسٹ ایڈ سے ورطا پکاروی پہ ایمرجنسی کی آ فری ورطا ملاوی گی سے ٹیسٹونا ورطا پکاروی آغا فری وی مونگ سر 2000 مریضان ہر وقت پہ اسپتال کے داخل وی اغی تا ٹول ٹیسٹونا انویسٹیگیشنز فری وی ڈاکٹران فری وی چھے سمرا دوائن مونگ سر پسٹور کی وی آغا فری وی
دا یادا ہونے دا چھے زر دا مریضان دا پارا دا انجیوگرافی او دا انجیوپلاسٹی دا گا ٹیسٹونا او علاج با دا لی ریڈنگ اسپتال نا علاوہ دا پیخور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس او دا ایبٹ آباد ایوب میڈیکل کالج کی ویڑیا کول شی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
پختو وائے مشال ریڈیو وار.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري له روغتیا څخه ځو د تعلیم پر لور. پېښور ټیکسټ بوک بورډ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به په روان کال کې د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا د 28000 پرایمري، های او هایر سیکنډري سکولونو زده کوونکو ته مفت کتابونه ورکوي. په دې لړ کې د وړیا کتابونو تقسیم د جنوري له 1 نیټې څخه شروع شو چې د اپریل تر لومړۍ نیټې به دوام ولري. په دې اړه د اسرار تل راپور ته ورسي.
د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د زرګونو سکولونو زده کوونکو ته به ویړیا کتابونه ورکول شي. دې لړ کې د روان کال لپاره د ویړیا کتابونو د تقسیم د پرانست دستوره په ټیکسټ بک بورډ پېښور کې د ثانوي تعلیم د صوبایي وزیر سردار حسین بابک په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د خیبر پختونخوا د تعلیم د پوهانو ترڅنګ استادانو او زده کوونکو هم ګډون کاوه. د یاد غونډې د اهدافو روان کال کې زده کوونکو ته د ویړیا کتابونو ورکولو د روان عمل په اړه مشال ریډیو ته په پېښور ټیکسټ بک بورډ کې د صوبایي حکومت معاون رشید خان پیندخیل صدا سیوای
ٹیکسٹ بک بورڈ کتابوں ورکی قبائلی سیموتا سیٹل خیبر پختونخوا تا مورکی دا تقریبا 38000 سکولونه دی، 30000 پرائمری سکولونه دی، 15000 سیکنڈری سکولونه دی. دیتا کتابوں مفت ورکل کی او پدی باندې 1.2 کروڑ روپے خرچہ برازی، 500,000 سٹوڈنٹانو تا دا کتابوں ایشلی کی. یو دیر شم جنوری نا ڈسٹریبیوشن شروع شوی دے، 12 زلو تا اس کمپلیٹ شوی دے، باقی مند 14 زلو تا 1 اپریل نا مخ کی بدا اور اسی کتابوں ٹول سوی تا.
دا چے خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو زرګونو سکولونو ته د ویړیا کتابونو رسولو لپاره ټیکسټ بک بورډ پېښور سکړن لار لري. د بورډ چیرمن ډاکټر حمایت یې مشال ریډیو ته وایي،
زمنګ کار چې دی نو هغه د کتابونو په وخت باندې دوی ته ورکول شپږیس ضلع دي چې په هغې کې موږ ټول پروګرام د مخکې نه جوړ کړی دی. ډسټرکټ چې کوم د دوی افسران وي دا دوی هغوی ته حواله کړي او هغوی یې فردر بیا سکولونو ته لیږي. زمنګ دا پروګرام دی چې انشاءالله د سکول د پرانستېدو نه مخکې شروع کی ہفتے مخ کے ہر چاہتا پل پل کتابوں بغیر دس رکاوٹ نہ بھی تب میں لوری لمبنی کلاس نہ والے تر دو لسب کلاس پورے چکم دا حکومت تھی فاٹا دی ٹول پٹول کتابوں ان شاء اللہ ابوئی تبھی
یہ وزد کا ان کے چھ پیا دغونڈ کیے ویڑیا کتابوں ترلا سکڑل مشال ریڈیو سرا خبریں کبھی
زمانوں اس میں تھا اور گورنمنٹ کل پرائمری اسکول کی ہوں صبح ڈاکٹر جوڑے گا ډېر خوشاله هغه شکریہ منم زه ټول جنکان ته وایم چې سبق وایي او ډېر محنت وکړي.
د یادې غونډې مشر میلمو د خیبر پختونخوا د ثانوي تعلیم وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د پښتنو بچو د زده کړې کار دوی ته د خدای خدمتګار باچا خان په وراثت کې پاتې شوی او دوی پښتنو بچو ته د ویړیا زده کړو په اسانو ورکولو دغه حق ادا کړی دی. دوی زیاتوي
دا موږ تعلیم چې د شعور چې دا موږ عام کو په ثابت کړه کر روان وخت کې بیا هم دا عوامو اعتماد په منګي دا زموږ وعده ده ان شاء الله چې دینه به سیوا موږ ډېلې ورکو او دینه به موږ سیوا ثابتو ان شاء الله.
د خیبر پښتونخوا د حکومت او ټیکسټ بک بورډ په خبر لخوا د ویړیا کتابونو ورکولو سره به هغه زرګونو زده کوونکو ته د سبق ویلو موقع په لاس ورشي چې د معاشي مشکلاتو له کبله ته زده کړې پاتې دي. د لړۍ کې د پېښور ټیکسټ بک بورډ د چارواکو په وینا د ویړیا کتابونو د تقسیم دغه عمل به د اپریل د میاشتې تر ولنې نیټې سرته ورسي. اسرار تل مشال راډیو پېښور
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو رو بے شک چکا
زینا دیر سخت را بانی تیرا یہ ہر چکی جیسا
زوشتا مکلن مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
سمشغله مشال رادیو خاوري د پاکستان له بلابل سیمه سره خلک د هنګو پلار کور میجنسی ته زی پلار کې د مسافر لپاره یو شمیر هوټلونه جوړ شوی دي. ځینې سوارلیان وایي چې دغه هوټلونه ته د سوارلوی پرواستلو ډرایورانو ته د هوټل د مالکانو لخوا رشوت ورکول کیږي. مسافر شکایت کوي چې په دې هوټلونو کې خوراکونه معیاري نه وي خو بیا هم له دوی زیات پیسې اخیستل کیږي. بلخ انتظامی چارواکي وایي چې دغه هوټلونو په ضد به کاروایی کوي. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
د ملک مختلف سیمونه خلک د هنګو پلار کور میجنسی ته ځي. پلارو کې د مسافر لپاره یو شمیر هوټل جوړ شوی دی خو خلک وایي چې په دې هوټلو کې خوراکونه معیاري نه وي او د دې باوجود دوی نه زیاتې پیسې اخستل کیږي. سدینه د پېښور په لور روان محمد طيب مشال لډیو ته وویل چې د لارو په هوټلو کې د مسافرو خیال په صحیح توګه نه ساتل کیږي.
ډرایور د څه کم هوټل ته ودرې حال ته ودرې خپل مرزي حکومت خوښي او موږ د سدې د خوراک ملاوي شې موږ په طبیعت باندې نه یو یو ریټ سره تقریبا درې سو در نیم سو دو نیم سو دینه کم دینه او هغه شی خوراک نه سکوم خوراک کېدون کې په دغه پیسو باندې او درو ریټ وشدي وشاتی او د سو پختنه ولې نشه چې د تاسو کې صدا ویلې
واضح دی چې د خیبر پختونخوا سرخار په خبر نه تقریبا 200 کیلومتره لري په دلار باندې زیاتره هوټل په ضلع هنګو کې دي په سیمه کې دغه هوټل ته اکثره د سورلو گاډي ودريږي نمونه خود له بشر د سیمې د یو هوټل مزدور مشال لډیو ته ویل چې دوی ته مسافر پر وستلو د سورلو گاډي ډرایورانو ته د هوټل مالکانو لخوا د رشوت په توګه یو شمېر مراد ملاویږي نوموړي زیاته کړه چې ډرایورانو ته رشوت ورکولو دغه سلسله تقریبا د سیمې پر هر یو هوټل کې روانه ده او هیڅ بندیز پې نشته
هغه یو ډرایور ته سټاپ وکي دوا ګاډونه ویر کوي موبایل والا یو سګرټو ډبې ور سره ویر کوي او ډرایورون وته یې فرست ګلاس پورا کونه ویني یو کاس دوا ور سره افریقي میاش په سار باندې بس بیا کومه ته جوړاو وکي
د کورم ایجنسی د فلانکوچ ګاډي یو ډرایور سید خان هم دغه اومنله چې اکثره ډرایوران په دې کې کاکړ دی خدای اور سره اول چې د خپل ځان د دینه بد ساتلې دي
ځنه اور کې ملایان مې غف نه خلیل کې شو تبلیغ کړی یو شو څو چاته غفات الله سبحانه و تعالی شنه دي ته مو خو د خپل غو نو الحمدلله کمیشن خلو نه چې خلو بس وزري ګټی کالي آرام شې سو خل
په دې اړه مو چې کلا د سلهنګو انتظامی یو الا چارواکه اختر منیر سره خبرې وکړې نو مشال لډیو ته اول چې چاته هم د دغه شان کارونو اجازه نشتا او کبه دې کې سو کاکړ اونې ولې شونه د هغه پر خلاف به سخت ګام اخستل شي
تاسو زمون په ذهن کې راو سودا زمون په لوټس کې الډي وو خو چون کې پښتو معاشره موستا یا روټه تا یا چته هم ها گاډي په هوټل کې ودیږي نو هغه د دې ډرایورانو د دې هوټل والو ما بین خپل هغه انډرستانډینګ دی بهر کې انشاء الله العزیز پدیز مسلې ریډرسل لپاره موږ فوري کاروي شروع کړو انشاء الله
خلکو تر مخه چې په همغو کې ډرایورانو ته د هوټل مالکانو لخوا رشوت ورکولو دغه سلسله د ډېر وختونو نه روانه ده دوی وایي چې تر اوسه د حکومت لخوا پر دوی کاروایی نه کېدل د افسوس وړ دی خلک غوښتنه کوي چې چارواکي پر دوی د زر تر زره او سخت نه سخته کاروایی وکړي
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Watanakho, Watanwo, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. د خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
زموږ غل مشال رادیو څخوري چې خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدلای شئ د رادیو تر څنګ د خبرونه تاسو کولای شئ د انټرنیټ لاري هم واوري چې پته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خپرسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي او تاسو پام د یو تحلیل رپورت پر لور راګرځوم لیکوالی شاملا چودری په فارم پالیسی مجله کې د پاکستان په اقتصادي وضعیت او د راتلونکي نگران حکومت په ذمہواری یو مقاله لیکلې ده دغه مقاله زموږ همکار شاهین بونیر لوستې چې مهم ټکي به تاسو ته واوروي
تیر ونه د پاکستان د خزانه وزیر حفیظ شیخ د خپل چوکې استپا ورکړه دا فکر کېده چې حفیظ شیخ د حکومت سره په اقتصادي چارو د اختلاف لکبله استفا ورکړي ولی نوموړي په خپل یو شمیر سرچینو ته ویلي هغه ځکه خپل کار پرې خوده چې د نگران وزیر اعظم لپاره د هغه په نوم غور کیږي شامل چودري لیکي د نگران وزیر اعظم په نوم ډیر بحثونه کیږي او د دې دوا بنیادی وجه دي وړومبی دا چې پاین کې د شلم بدلون پر وړاندې کې د نگران حکومت د قائمولو لپاره د حکومت او مخالفو ګوندونو ترمنځ اتفاق لازمی دی تر اوسه پورې دواړه خوا هر څوک د یو بل سره پورا جوړ لدی خو بیا هم د یو بل سره مرسته کوي دویم دا چې نگران حکومت به د دې ذمہوار وي چې د IMF سره د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره کار وکړي لیکوال زیاتوی د پاکستان د حکومت د یو شمیر اقتصادي کارپوهانو په نظر د هیواد موجوده اقتصادي حالت تر ډیره وخت نشي چلے دی او امکان دی چې د IMF لخوا مرستو ته ضرورت ولري او لدی کبل دا پښتنه نور هم مهمه ده چې د نگران حکومت مشریبه سوک کوي دا به ارو مرو داسې یو سوکوي چې د سیاسي ګوندونو د مرستې سره سره د پوز سپریم کورټ او کاروباري خلکو مرستې هم ترلاسه کړي او پر ټاکنو کې د غوړ شوې حکومت تر جوړېدو پورې د آی ایم ایف او نگران حکومت ترمنځ معاملې سنبالې کړي. شامل چودھری په پای کې لیکي چې په دې کې یو ستونزه ده او هغه دا چې کله یو ځل د سیاسي ګوندونو د واک موده پای ته ورسي نو نگران حکومت به د دې جوګ نه وي چې د هغوی لخوا د آی ایم ایف سره شوي لوزونه پوره کړي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې خبرونه هر ورځ تاسو د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدلای شي. وخت د سهار 9:30 بجې سو. مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کابل ښار د درېمې حوضې په خوښه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو ګاډي ځانمرګي برید شوی دی. صدیقی په دې برید کې لږ تر لږه د شپږو افغان سرتیرو د ټپي کېدو پخلی کړی دی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د پاکستان د ولسمشر له دفتره خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر آصف زرداری به نن د ایران په دور دنۍ سرکاري دوره تهران ته ځي. بیانیه کې راغلي چې ولسمشر به د ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد سره ویني او تمه کیږي چې د پاکستان او ایران ترمنځ د مجوزه ګیس پایپ لاین منصوبې په لوزنامه به خبرې اترې هم وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیانیه کې ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا به په افغانستان کې خپل جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به خپل هیواد ته ستانه شي، د امریکا د نوي وزیر دفاع چک هیګل نه ډېر توقعات لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې پوځي ائتلاف منلی دي چې د یوې غلطې له وجې دوی هغه ناسمه دعوه کړې وه چې ګوندې تیر کال په دغه هیواد کې په بهرنیو ځواکونو د طالبانو لخوا بریدونو کې کمې راغلی دی. پرون د نهه په ورځ شاوخوا 500 کسانو د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي ځانګړي ځواکونه یې په سیمه کې په تشدد او وجنو تورن کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د نهه په ورځ په برلین کې د جرمني له وایس چانسلر انجلا مرکل او نورو لوړپوړو مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی خبرې د ایران په اټومي پروګرام او د شام پر روانې شخړې متمرکز وي. کیری وویل د نړیوالې ټولنې په وړاندیزونو کې ایران هڅول شوی چې د خپلو اټومي سیډلو په اړه د اندېښنو د لرې کولو لپاره دي فخر ګامونه پورته کړي.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو له اړخمو د مهمو خبرونو لنډیز واوري دي چې مجید بابر وړاندې کړی. اوس تاسو پام د پاکستان د کورنۍ او رسپانډ پر لور راګرځوم. دا چې د پاکستان کورنۍ او رسپانډ نن په خپل اداریو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی، رابعه اکرم خان به مو ترې خبر کړي.
ایکسپریس رسپانډ خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې سیاسي هلې ځلې روانې دي. سیاسي ګوندونه یو بل سره د اتحاد او تعاون لپاره مذاکرات کوي. دا ټول د جمهوري نظام برخه ده او سیاسي ګوندونو ته دا حق حاصل دی چې هغه خپل همخیال ګوندونو سره اتحاد او تعاون کولی شي. ادارې مخکې لیکي چې الیکشن لپاره هر سیاسي ګوند سره خپل یو منشور وي او د دې په اړه د ووټ غوښتنه کوي. او اوس څنګه ټول ټاکنې په سر راغلي، خو که د ملک بر سر اقتدار سیاسي ګوندونه واخلي او که اپوزیشن ته وګوري نو صورتحال ښه نه ښکاري. سیوګون اقتصادي پالیسی د ولس مخ درو نړه او نه د خارجه پالیسی ترجیحاتو اعلان کړي دي. ادارې مخ کلی کی ک 13 کالو کې ملکی معیشت باندې غور وکړي شي نو په دې معاملې کې حکومتي کارکردګي خنه ده. په ګرانه کې اضافه روانه ده. ملکی او غیر ملکی قرضو کې اضافه وشو. د توانای په بحران قابو موندلو لپاره تر اوسه پورې سلوي منصوبه سرته ونه رسیده. د غرن کده تر هغه غری خبر وکړي شي نو هغه کې د مخ کې نزيات شدت راغلي دي. ادارې اخیره کلی کی چې اوس د موجوده حکومت آئینی موده ختمیدون کې دا ټول سیاسي ګوندونو لپاره دا چې اغه دي نوې بحران پیدا کولو پرسې موجوده بحرانونو د حل لپاره دي تجویزونه وړاندې کړي او په نوې ټول ټاکنو کې د برخه واخلي. جنگ رسپان خپل ادارې کې لیکي چې صدر آصف علي زرداری د ایران په دوره دی. چرته چې صدر آصف علي زرداری د پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې په معاهده باندې سخت کوي. ادارې مخ کې لیکي چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی. سنتونه بندي په لکونو خلک بې روزګار دي. په دې بحران قابو موندلو لپاره ایران د ډیر مخکنه د ګیس او بجلی د ورکولو وړاندیز کړی وو. نو د بلوچستان په بعضو سرحدي علاقو کې نن هم د ایران نه بجلی راځي، خو د ګیس په منصوبې د امریکې د دباو له وجې ایران سره خبرې اترې د ځنډ ښکار وي. دری اخیر کلی کی چې موجوده حکومت او په خاصه توګه صدر آصف علي زرداری په دې منصوبه کې دلچسپي واخسته او دې منصوبې ته عملی شکل ورکول لپاره لار هوار کړه چې د دې نه بعد د دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي تعلقات ته وده هم ملاو شي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کلی کی چې د ملک په زیاتره سیمو او په خاصه توګه د خیبر پښتونخوا په میداني علاقو کې په باقاعده ډول د شجرکاری مهم شروع دی. ادارې لیکي چې که فکر وکړی شي نو ونې بوټي که یو خوا اکسیجن او ماحول ښایسته کولو کې اضافه کوي نو بلخوا ورسره د نظر تازگی برقراره پاتې کیږي او دا شانبونی بوټي یا ځنګلونه د ملک په معیشت کې لوی لاس لري. ادارې زیاتوي چې د شجرکاری مهم کامیابول لپاره ضروري ده چې د ملک هر یو تندې کې برخه واخلي او خپل کور یا چارپیرشل کې بوټي او ونې ضرور وکړي. د ونو بوټو کرلو مهم کې برخه اخیستل زموږ اخلاقي، ملکي، ولسی او انساني ذمېواري ده. باید ټول کام د دا ذمېواري په ښه شان ترسره کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د میدان وردګو څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو په وتلو سره د کابل پر امنیت هم اثر پرېوتای سي. بلخوا ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي که ترهګرو په پاکستان کې پرون د پاړه چنار د توري قبیلې خلک وژل نو نن په کوټه کې هزارګان وژني او وخت راغلی چې ټولې وسلوالې ترهګري ډلې له منځه یوړل سي. د دا دواړو مقالو مهم ټکي به له فرخنده وزیر واورو.
نیویارک ټایمز لیکي له دغې وروسته چې افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا خاص ځواکونو ته د میدان وردګ ولایت نه د وتلو امر ورک په دې اړه ډېر لکس په مطبوعاتو کې مخې ته راغلل. ورځپاڼه لیکي د افغان او امریکایي چارواکو سره په مرکو کې د دې خبر سپیناوی ونه شو چې د ولسمشر کرزي د غوسې نه ډک دغه بیان پر شا څه وجوهات وو. ولسمشر کرزي په میدان وردګو کې په امریکایي خاص ځواکونو د بندیز او د ځایي خلکو سره د دوی د بد چلند په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. له دغه وروسته د امریکا او نیټو چارواکي پر دې رضا شوي چې د پلټنو لپاره د افغان حکومتي چارواکو سره یو ګډ کمیشن جوړ کړي. په دغه هیواد کې د نیټو ویاند بریګیډیر جنرال ګانټر کیټس د ګل پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د دوی مخکنیو پلټنو نه داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ګنې نړیوالو ځواکونو او یا د دوی سره افغان امنیتي ځواکونو په میدان وردګ کې له خلکو سره ناوړه ویا ساتلی. د ولسمشر کرزی ځینې نږدې خلک وایي په میدان وردګ کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو د بندیز نه دا هم څرګندېږي چې څنګه په دغه هیواد کې ځینې مسلې د حل کېدو پر ځای لا نورې خرابېږي. امریکایي پوځي چارواکو لا پر دې اړه څه فیصله نه ده کړې چې د دوی خاص ځواکونه به په راروان وخت کې په میدان وردګ کې عملیات ترسره کړي او که نه، ځکه چې د دغه ولایت امنیت د کابل لپاره ډېر مهم دی. بلخوا ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان امنیت خطر لاندې دی. په سلګونه کیلوګرامه بارودی مواد یو ښار ته راشي، خلک یې په اړه خبرونه هم واوري او بیا دغه د یو داسې ښار په بازار کې والوزول شي چې امنیتي وضع له کلونو راهیسې خرابه ده. او په دغه بازار کې په بمی حمله کې د سلو زیات سړي، ښځې او ماشومان د خپلې فرقې او یا عقیدې له وجې ووژل شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ ډېر لوی جنګونه شوي دي، خو کله په دغو جنګونو کې د هند خوا داسې بمی حملې نه دي ترسره شوي لکه څنګه چې په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې ترهګر کوي او بیا په ډیره بې شرمۍ سره پړه هم اومني. ټیلی ټایمز لیکي اوس ته دې خبرې ضرورت دی چې د داسې ترهګرو ډلو او د دوی مرسته کوونکو خلاف د پاکستان سیاسي ګوندونه او ولس یو ځای شي او دغه هیواد ترې پاک کړي. ورځپاڼه لیکي که پرون په پاړه چنار کې د توري قبیلې خلک وژل کېدل نو نن په کوټه کې هزارګان په نخه کیږي او دا شان سبا د یوې بلې ټولنې خلک هم په نښه کېدلی شي. نو باید راهګرو ته ماتې ورکړل شي.
فرخنده وزیر و چې په نړیوالو ورځپاڼو کې یې د سیمې په اړه د خبرونو مقالو حال درکوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سهرنی خبرونه سلام پر تخاته تاسو غوښ نیولې دي. اوس به تاسو د کمرګولي په ځخ کې د سندري په لور او بلم د غورسته به بیا د افغانستان او سیمه پاړه د نور راپورونو په تموس کمرګولی په ځخ کې تاسو سندره اوریدل. زموږ ځغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سارین خبرونه سلام پرتو خاطه تاسو اوغژنولې دي. او زو د جلال آباد پر لور د افغانستان د علمي او اسلامي څېړنو مرکز په جلال آباد شهر کې د ترهګری څه شي دي ترنوان لاندې یو ورځنی علمي کانفرنس د سیشن به نه پورس تر سره کړی. دا کانفرنس د ننګرهار ولایت پر دینی عالمانو او قومي مشرانو سربیره د دغه ولایت د ځوانانو د فدراسیون شزینه او نارینه غړي هم وربل سی وو. په دې اړه نور حل جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د افغانستان د علمی او اسلامی سیړونو د مرکز سلاکار مولانا شمس الحق آشمزی د کنفرانس د موخو په اړه مشال راډیو ته وویل،
د هری حملات یا انفجارونه یا ویره اچونه دا بیخی زیاته شوی او تعمیم ده. ډیری خلک او هغه څوک چې لګ دې پوهه کچې ټیټه ده یا غیر مسلم دي، هغه د خبرې نسبت د اسلام د مسلمانان پورې ورکړي. موږ وخت چې په دې کنفرانس کې دا خبره جوته کو او نړیوالو ته خو خلکو ته ویره اچونه په اسلامي ټولنه کې پر مسلمانان دا یو حرام خبره ده چې په دې باندې موږ درنو ویناوال درول دنیا دمانو هر خپلوار سره د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ باندې او د ملي ارزښتونو پر بنسټ باندې دغه موضوع باندې رڼا واچوله.
په دغه علمی کانفرنس کې یو شمیر عالمانو د ترهګرۍ او اسلام تر سرلیک لاندې بیاناوي واورولې. د مولوی توتی په نوم یو تن ځانمرګي بریدونه د ترهګرۍ برخه او د اسلام له نظره د قرآني آیت پر رڼا کې ناروا وګرځولې. د اویل
کله چې هغه سره ځان خپل لوزي یا بل وجني، نو قران کې الله وايي و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها. چا چې مسلمان په قصدن مړ کو نو داغه یې جهنم ده او جهنم کې به همیشه د پاره اوسيږي. او اسلام اس کله د غختون کیند چې تروریزم نه راشي.
د ننګرهار د ځوانانو د فدراسیون مرستياله نورزی الدین وايي چې تر هغه تر بل هر چا زیاتی میرمنی اغیزمنی کړي.
دا سور لسیز تیریږي چې په افغانستان کې همدا حالت دی. ورځ په ورځ دا حالت خرابېږي. خلک مجبوره کړي چې وطن پرېږدي. جونې د مکتبونو څخه وباسي، تعلیم څخه بې برخې شول، اقتصادونه سره ضعیف شول، موږ خویندې کونډې شولې، بیرونه شولې، همدغسې مورګانې بې زامنه شول. چې دا ټول د دغه ناوړه پدیدې چې د تروریزم په نامه سره دې یو بد لامل چې زموږ په ټولنه کې رامنځته شوی ده.
د ننګرهار د اج او اوقافو ریاست یو تن مسول سید رحمان د جماعتونو، خونځیو او پلونو دورانولو عاملین د اسلام مبارک دین سره په ټکر کې وګڼل.
مسلمانانو مکتبونه ورانېږي، د مسلمانانو جماعتونه، د مسلمانانو پلونه، مسلمانانو لارې ورانېږي. دا واقعي چې دا د اسلام په چوکاټ کې نشته دی او نو ثبوت لري. نو البته دا هغه څوک دي چې د اسلام سره په ټکر کې دي. دغه سمینار چې دی دا د دې وجنه د مسلمانانو په ذهن باندې یو ښکلی اغیز ورزي.
دغه کانفرنس ته تر 2500 تنو پورې خزینه او نارینه بلل شوی وو او ټول په دې باور وو چې ترهګری د اسلام ضد یو عمل دی. په کار د چې خطیبانی د منبرونو لارې په خپل خطبو کې د عام ولس تر غوګونو ورورسوي چې ځوان او بې تعلیم کول په دې اوپویږي چې په راتلونکي کې د ترهګری برخه ونه ګرځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو خبري. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د مشر مولوي فقیر محمد لنیول کېدو وروسته د پاکستان د بهرنی چار وزارت په تیرونی کې افغان چارواکو وغوښتل چې نیول سوی طالب مشر دوی ته وسپاري. خو د افغانستان د بهرنی چار وزارت وویل دی مولوي فقیر محمد ځکه پاکستان ته نه سپارلی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو یو بل ته د سپارلو په اړه کوم تړون نشته. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د داسې یو تړون رامنځته کېده څومره مهم دی، او که چیرې افغان چارواکي مولوي فقیر محمد پاکستان ته ونه سپاري نو به په افغانستان کې د سولې پر بهیر څه اغیز وي او کنه؟ زموږ همکار بوریوال کاکړ دا پښتنې د سیاسي او امنیتي چارو لپاره کارپوهانو پوښتلې دي. راځي چې رپورت یې واورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د غړو په وینا پاکستانی چارواکي له دې کبله بندي طالبان افغان حکومت ته نه سپاري چې تر اوسه د دواړو ملکونو ترمنځ داسې تړون نه دی لاسلیک شوی. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم پر دې اساس د مولوی فقیر محمد پاکستان ته لسپارلو انکار کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بندیانو د سپارلو کومه لوزنامه نه ده رامنځته شوې. په کابل کې د امنیتي چارو کارپو امرالله امان وای داسې تړونونه که څه هم په سیمه کې د امن لپاره ډیر ضروري دي، خو د دې لپاره د ښه نیت اړتیا ده.
دا تړونونه ښه خلوص غواړي او ښه حسن نیت او ښه حسن عمل غواړي. دا تړون ته ډېر ضرورتونه دي. طالبان چې پاکستان خوش کړ نن ادرس معلوم نه ده، نن بیا جنګي لیکو ته وغوښتلي دي، نن بیا کسان ترې نه راټول شوي دي. ولې که قوانین یې حکومت ته تسلیموي، حکومت کولی شي چې هغه ترنه پوښتنې وکړي، یو تضمین ترنه واخلي او بیا خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. نو د دې د تړونونو په اساس باندې د بندیانو د خلاصولو په خاطر او د مجرم ورکول یو بل ته دا ډېره ښه خبره ده.
په پېښور کې میش د سیمه ایزو چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي د داسې تړون رامنځته کېدل به ګټور ثابت شي.
نو که دا تړون وشي نو بیا ممکن ده چې یو واضح خبره وي، یو پالیسي وي، او بیا خو به دوی انکار هم نه کوي، یو بل ته نایبداري به لږه کمه شي. ممکن ده چې دا یو ښه کار وي.
رحیم الله یوسفزی زیاته کړه دا تر اوسه په بشپړه توګه نه ده معلومه چې د امریکا به له طالبانو سره خبرې کېږي او کنه. طالبان به له افغان حکومت سره یو ځای کیږي او کنه، او په دې لړ کې به د پاکستان کردار څه وي. خو د هغه په وینا د مولوی فکر محمد نیول کېده او پاکستان ته نه سپارل به په افغانستان کې د سولې په بهیر کې یو خنډ ونه ګرځي.
ما په خیال باندې دې سره خفګان خو به جوړېږي چې فکر محمد پاکستان ته حواله نه شي. خو دې په وجه باندې د سولې دغه چې کوم کوشش دی دا نه ختمېږي او دې کې زیات رکاوټ نه راځي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د مشر اسماعیل قاسم یار په وینا پاکستان تر اوسه شاوخوا شپږ ویشت هغه افغان طالبان خوشي کړي دي چې د پاکستان په زندانونو کې وو. خو اسماعیل قاسم یار وایي دوی ته دا نه ده معلومه چې دا خوشي شوي طالبان اوس چیرې ژوند کوي.
بوریوال کاکړ وو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې د لوزنامې د نه لرلو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په افغانستان کې پاتې کیږو. شاوخوا 1500 کسانو پرون د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره وکړه او امریکایي ځانګړي ځواکونه په سیمه کې په شکنجو او وژنو تورن کړل. د امریکا پوځي چارواک په واشنگټن کې ویلي مسله یې څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي میندلي چې وشي د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې دخیل و. رویټرز خبري اژانس په دې اړه راپور لیکلی چې جانکال کوزی تاسو ته اوروي.
د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان ښار کې مظاهره کوونکو مرګ پر امریکا شعارونه ورکول او د امریکایي خاصو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو ګواښ وکړ که چیرې غوښتنه ونه منل شي له طالبانو سره به یو ځای شي. له دې مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند ایمل فیضي د یک شنبه پر ورځ ویلي وو چې په میدان وردګ ولایت کې ټول ډېر امریکایي خاص ځواکونه باید په دوه اونیو کې ووزي او تورې ولګاوه. کوم افغانان چې له خاصو امریکایي ځواکونو سره کار کوي بېګناه خلک یې شکنجه او وژلي دي. رویترز لیکي د جمهور رئیس کرزي دا ډول غوښتنه ممکن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ خبرې نور هم پیچلې کړې. د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو او افغان حکومتي چارواکو رویترز ته ویلي هغو افغانانو چې د امریکا له خاصو ځواکونو سره کار کوي په غیر قانوني ډول مشکوک وسلوال نیولي، شکنجه او وژلي دي. د امریکا پوځي چارواکو په واشنگټن کې ویل د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت سره په همکارۍ مسله څېړلې او داسې کوم شواهد نه دي موندلې چې وخی د امریکا خاص ځواکونه په شکنجه کولو او یا وژلو کې دخیل ول. د سې شنبه پر ورځ خلکو په میدان ښار کې د ولایتي شورا په دفتر کې غونډه وکړه او لوغونډې وروسته مظاهره وکړه. د حاجی عبدالقدیم په نامه یو اوسیدونکی رویترز اژانس ته ویل که وضع په همدې ډول دوام وکړي نو وردګ ولایت به ډېر ژر سقوط وکړي. خلک به د خاصو ځواکونو د سرغړونو له امله له وسلوالو سره یو ځای شي. د امریکا د خاصو ځواکونو په وړاندې ځایي خلک په داسې حال کې په غوسه شوي چې د سویډن یوې خیریه موسسې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې روغتیایي کلینیکونه پر مخ وړي د سې شنبې په ورځې د امریکا پوځ تورن کړ چې د فبروري په 11 په میدان ښار کې د دوی یو روغتیایي مرکز اشغال او زیانمن کړی و. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په اعلامیه کې ویلي امریکایي ځواکونه کلینیک ته ننوتلي ول، په ساتونکو یې سترګې او لاسونه تړلي ول او کلینیک یې اشغال کړی و. د ایساف یو ویان په دې اړه ویلي په روغتیایي مرکز یې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات کړي ول او مقصد یې د وسلوالو د یو مشر نیول ول چې په دغه کلینیک کې پټ شوی و. ایساف دا هم ویلي روغتیایي مرکز لوحه نه درلوده او اوسیدونکو ته تاوان هم ورکړی دی.
جناکال کوزی وو چې په میدان وردګو ولایت کې د امریکا د ځنګړو ځواکونو په ضد د مظاهرې حال رتکاوه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې هغه پریکړه بیرته لغوه کړې چې ویلې و د افغان سوداګرو په هغو سوداګریزو مالونو د ګمرکي محصول نه اخیستل کیږي چې پاکستان د څو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولي و. په دې اړه پام وکړي له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
وروسته له هغې چې د مالی وزارت د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې له هغې پریکړې سره مخالفت وکړ چې له پاکستان څخه پر هغو سوداګریزو مالونو د مالیه وبخل شي چې د هیواد په خپلو بندرونو کې درولي وو. د مالی وزارت وایي اقتصادي کمیټې دغه پریکړه بیرته لغوه کړې ده. د مالیه د وزارت ویاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د وزیرانو شورا د اقتصادي کمیټې دا پریکړه د افغانستان د قوانینو پر خلاف وه. ښاغلي توحیدی وویل د افغانستان د مالیاتو په قانون کې داسې موارد نه دي په ګوته شوي چې ځینو مواردو کې د پځینو مالونو باندې مالیه معاف شي. ښاغلي توحیدی وویل د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې په هغې غونډه کې چې دا پریکړه شوې وه د مالی وزیر نه و.
زموږ موجود صاحب په دغې کمیټه کې تشریف نه درلودل، هغې وخت کې هغه بهر کې و او هغه پاینټونو ته او هغه اړخونو ته چې باید توجه شوې وي د بده مرغه دسې ورته ځانګړې پاملرنه نه وې شوې. ځینې چې جهات موږ وزیر صاحب دلته تشریف راول او هغه پاینټونه چې د ملت لپاره او د هیواد لپاره چې ډېر زیات اړینې وي او اولویت درلودل چې هغه ورسره شریک شو. پس دا غینه هغوی دې ته هم په دې باندې یقین وکړي چې بالکل ستاسو پریکړه صحیح ده او تعرفې د ګمرکي تعرفې باید اخلي.
د افغانستان د وزیرانو د شورا د اقتصادي کمیټې مشري د ولسمشر دویم مرستیال محمد کریم خلیلی کوي او د مالی وزیر همغړی دی. د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې د سوداګرو په غوښتنه پر هغه څه باندې 3000 کانټینر مالونو باندې ګمرکي محصول معاف کړی و چې پاکستان د څه باندې درو میاشتو لپاره په خپلو بندرونو کې درولی و. سوداګر چې پر دې مالونو د افغان دولت ته د مالیه د بخلو وړاندې کړی و وایي د پاکستان له لوري په دغو مالونو لمخ کې ورځنۍ کرایه اخیستل شوې او زیات زیان په کې لیدل دی. سوداګرو اوس دغه مالونو په کندهار، کابل او تورخم کې په دې تمه درولي چې افغان دولت ته له مالیه ورکولو پرته به بازارونو ته وړاندې کړي. بلخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي دوی په دې اړه نه دي خبر چې د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټې خپل پریکړه بیرته اخیستې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر عوایدو د مالیاتو په قانون کې په ډاګه شوې له شرکتونو باید مالیه وانه اخیستل شي چې تاوان شوي دي.
وزیرانو شورا د قانوني دیس لري په قانون د برائدات کې په صراحت نوشته دي چې هغه شرکت چې ورشکستګي تاوان وکړي هغه ته باید مالیه وانه اخیستل شي، هغه ته باید اجرایي وخت کړل شي. همدارنګه په قرارداد د هفته کې په صراحت سره په شتمه ماده د درېم نمبر پروتوکول کې په وضاحت سره نوشته دي چې هغه مالونه چې بدون د عذر نه او بدون د کمی ګناه نه هغې ته ضرر رسیږي توقف ترې اخیستل کېږي، د مالی او د محصول نه باید معافي.
ښاغلی الکوزی وویل د حکومت په پریکړه کې بدلون راتلل به سوداګر په افغان حکومت بې باوره کړي. تر اوسه څرګنده نه ده افغان حکومت به سوداګرو ته د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څنګه قناعت ورکړي تر څو هغوی د څه باندې 3000 کانټینره خوراکي او غیر خوراکي موادو مالیه ورکړي او بازارونو ته یې وړاندې کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زما شغله. مشال رادیو څخوري د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شبیره رسیدلې دي. او تاسو د عرفان خان په ژغ کې سندره واوري، د غورسته به خبري غړي پیلو.
بلاد.